مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورتونه او مطالب اوریدل شوی. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو بعد د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی ویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم اورې چې د چارو کارپوهان وچ تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړې او وایي چې هغه کسان تېر ودی چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غراس د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خبرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي په کې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیرکریک پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک د موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس ټولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقونو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکي خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رایټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نښتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګند کړ چې سبا پنځشنبه به د حملې په اړه د سیړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د می د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرو. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواز ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وه، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یوه هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر رتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگتن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگتن ټینګار کوي چې خپل برخه کار کړي او له ایران سره د قانوني تجارت د اصول پر اساسانه لری کولو غوړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ ویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لري کړي چې له ایران سره آزاد تجارت غواړي. ظریف ویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې وړله چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمباری کې ملکی کسان وژل شوي دي. د ډلې ویل چې په بمباری کې د سوریه په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوی چې څلور څلوېښتنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې بېخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ یو نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه دا چې د ناټو عمومي منشي یان سټولنبرګ وایي چې دا تړون او مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. ډونالد کوک د کشف او د اداري شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ یو ایس اس لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسي جنگي الوتکو د امریکا د بیړۍ ته نږدې پوځي مارو ترسره کړي. واشنگتن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسي د الوتکو دا کار خود سرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حملې غچ اخلي.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګی چې د چا د لاس علي یواره
د پوځي چارو کارپوهانو وایي تر څو چې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې به تاوتریخوالی دغه شان دوام ولري.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د کابل د پرونی حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر چې د سه شنبې د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی و وځنډاو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حملې غچ واخلي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او وویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بله پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د روانې میلادي میاشتې په می روان میلادي کال په مئی میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دې دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خاینانو پیګې چې څومره موزل سیوی دي، څومره ما د قهرمان اردو باندې وزلی دي، موږ د وایسلو اراده نه درو. تاسو مچ پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو، پیګی چې د چا د لاس علی یو واره سر په ګریوان ویس، فکر وکړه، عقل باندې وسنج.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلژ دیش تنه ووجل او تر 300 شل تنه زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حمله غچ به اخلي.
هر خونه کې بنا حق ضایع نشه منتقم شي. تاسو خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي، موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 30 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پاړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
د فرشتي جلال زی په رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونی حمله غچ اخلي او نوموړي ویل چې طالبان نشي کولای په وژنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بل جلا کړي. د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د برونی حملې په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه. د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد له یادولو ډډه کړې، خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبه څرګند شي. په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو او ټپیانو د شمیر په اړه هم زود نقیز رپورټونه خپرېږي، خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت د ښه کولو لپاره څه کولی شي؟ فرشتي جلال زئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کیږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده. نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل پر چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودرېږي. که چېرته په افغانستان کې دغه خړی روان وي، د حکومت په منځ کې درجن موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي د دولت د موثر په برخه کې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، چې په خپله خلک سره راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، په هغه صورت دښمنانو محاسبین بدلېږي. که ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چټي خبرو په تمه کې.
آی تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوي؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي دا دفاعي قواوې دي، دغه امکانات هیڅ په نورو ځای کې تعجبي امکان هندي وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو په مقابل کې ودرېږي او پرې نه ږدي چې د افغانستان دولت کمزورې شي یا د افغانستان خلکو سره. دا امکانات لري، نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان. نام
یعنی تاسو خو فکر نه کوئ چې دغه درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د وژدې مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لنډ حالې څه دی؟
خبره دا ده په اوسنی وضعیت کې کلیوي خوا جنجالونه دي، چلنجونه دي، له بلې خوا ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان کې د خارجي قواوو له وتلو وروسته د افغانستان په تیرو 14 کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه داسې پوځ امنیتي قواوې پیدا کړلې چې د تیر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پری نه خوزل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه د افغانستان له سوا سره رقمن دي، له دغو فرصتونو به استفاده وشي او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسو د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسو به څه داسې عمل کړی وای چې شاید د وضعیت د بهتري لپاره مرسته کړې وای؟
دا تر دې وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې وزارتونه په مختلفو را روان او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لار روان دي. تر ټولو لوی چیلنج فعلاً دا دی چې په حکومت کې یووالی راشي. یووالی په دې معنی نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه یې، فعالیتونه یې، پلانونه یې، ایدیالونه یې او فعالیت یې یو شی سره. دغه شی فعلاً نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره همدغه ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع سي او کله بیرته وځنډول سي؟ دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
سوله نه بهرنیان راوستای شي، نه یې چین راوستای شي، نه یې امریکا راوستای شي. خبره په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي او پاکستان د نایلاب شوي جګړې نه لاس واخلي. دوهمه ادارې پاکستان طالبان ترمنځ، طالبان د پاکستان کې پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، پاکستان له خپل امکانات استفاده کوي. پاکستان له طالبان سره به خبره فیصله کوي آیا غواړي تر اخره پورې دې سه حمایه کوي او په افغانستان کې بې ثباتي راولي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دې له خاورې د جنګ لپاره استفاده ونه کړي. او دوهمه، پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چوي چې تر څو پرې پاکستان ونه غوړي په افغانستان کې تاوتریخواله نشي بندیدلای. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه کسان تیروتې چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزوره کړي. صلاح الدین رباني پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اصولو کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشي جرارزه په ریپورت کې اورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړی حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري و نه ګڼل سي. صلاح الدین ربانی وویل
البته یک دغه بوزي باشه کې پیغام صلح ما
یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د ملکی وګړو قتل او خونړی حمله د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. شاغلی ربانی ټینګار وکړ چې لګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي.
و ما از همسایه خود
مش خپل گاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیڅ خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بل ورځ په بل هیواد کې وي، نو باید دوی پوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې امنیت سره د مرستې یوازینی لار ده. صلاح الدین ربانی په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکاري ژغ کوي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل پاړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي آزادي رادیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکې چیرخ خپله کړې ده. د پوینه د پاکستان لوري د نایلان شوی جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی.
شمیس کې حل مسلې افغانستان قط جنگ در افغانستان
تا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې، دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسلې حل او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نایلان شوی جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي، دا ستونزه به جاری وي. ښاغلی جلالی څرګنده کړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام ترڅنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول، د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائی رئیس پاکستان ته خپل سفر په کابل کې د سه شنبه د ورځې له 14 وروسته وسنډولې. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس لمرسیال وان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د سه شنبه د ورځې د برید په اړه مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په جواب کې ویل
موږ د کابل د پیښو وروسته لومړنی شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشور غانو دا شواهد ټول کړي دي. تر اوسه پورې لا هم دغه شواهد په اړه باندې معلومات نشور کولای، اما پر راتلونکو اته څلور ساعتونو پورې به لومړنیو پلټنو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېم اوسي وځندول شي.
فیصل صاحب، د اجرائی رئیس شغلی عبدالله سفر چې ځنډیدلی دی، دا خو په دې دلالت کوي چې افغانستان د شواهد موندلی دي چې په دې چاودنه کې پاکستان لاس لري.
شواهد مو ترلاسه کړي دي. په دغه شواهدو کې اولنۍ بحث دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پاتون وروسته سره کندیږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهد پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر وځندل شي.
بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم، د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدلی دی، نو تاسو په ښکاره دا خبره کوئ او په پا پاکستان باندې تور لګوي چې په پا پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه، زه هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد ترلاسه کړي دي دا شی چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کوم ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي، موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو. اما د خطان تصمیم دا دی چې دغه سفر باید وځنډول شي.
په داس شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څنګه مو تصمیم نیولې ده چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغوه کړي؟
یو مسله چې د واضح ده، هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان، وسلوال طالبان، نورې تروریستي ډلې، د هغوی پټنځایونه، د هغوی روزنځایونه هغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه علامه هغه ځای څخه افغانستان کې حمله کړې دي. په دا مسله وضاحت لري په تېر کې هم او اوس هم شته. د لپاره چې موږ ښه ډاډه سو منتظر کېږو ټول شواهدو ته، ولې اوسني شواهد چې موږ په لاس کې دي د هغو پر اساس دغه تصمیم ونیول شو چې دا سفر باید وځنډول شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر د ځنډې دوه په اړه مو د اجرائی ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل څرګندونه واورېدې.
آزادي رادیو.
د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډلې هیز برید په اړه ویلي، وروسته له هغه چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ، کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپوټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وژونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورځپاڼه ویي له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداري په حال کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دوکاندار ویلي، په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته وو، ځینو چغې وهلې، ځینې چوپ وو او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي، چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلی یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي، سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راخکلي، په ښاري سیمو کې دا ډول ډلهییز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي، دا ډول بریدونو بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي، موټري بمي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځان وژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک غبرګون د قطعې سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي، په ښاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبري سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وای، دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اوریدلې. ترخیل دی ورځپاڼې ته ویلي، لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر 10 دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اوریدلی. د نوموړي په وینا، ټول سیمه په ګردونو او تور لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي، د موټری بمی چاودنې لسګونه ملکی ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړي. ورځپاڼه د طالب ویان زبی الله مجاهد هغه اعلامې ته اشاره کوي چې دا بریدې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بللې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ دولتي چارواکو، دیني عالمانو او مدني فعالانو په ګډه سره د یوې غونډې په ترڅ کې طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یاد غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کیږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیبزی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکو سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرانیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرانیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر چنګیږي.
کشورهای کمیاب نیست که
دی وایي، لږ هیوادونه هم نه دي چې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپلو د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا د خو جنگ په افغانستان کې پرمخ بیول کیږي. نور وویل چې د یوې منسجمې ارادې نشتون، د سیاسي پوهې نه موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لورې قومي او سمتي مسایلو ته لمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنې به د افغانستان په خیر تمام نشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس، څلور اړخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي موسم کې بیا خپل نوي عملیات اعلانوي، چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندوینه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سولې ته حاضر نشي. صداقت نشته او یو فرصت طلبي وه تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي. دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنگ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بوري چې نه مذهبي مقدساتو ته باور مندي لري او نه هم د ملکی خلکو په وړاندې د ډلیزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسله والو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسله والې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوو اته نوی ډایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې دونیس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو سپام وګړي د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان حکومت وی ابتدائی شواهد سرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت اجرایی ریاست وی چې سبا یعنی پنجشنبه به د کابل د وروستۍ حملې په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان د زی او د غلط په ریاست کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشر اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 40 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ایم سل 0.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول واورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبد الله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو دی د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزې به واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم می قاری عبدالهادی درزاده از تخار ولایت دشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه می دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نشو کولای چې مثلا تاسو ته کومه استاذ کوم مشکل حل کو دا وزارت له طرفه مونږه مشکلات لرو دغه خاطر باندې ما یو کال کیږي چې همداسي انتظار ما کار تم نه لرم او پیسې خو مې نه دی اخیستي اصلي نه دی اخیستي او کار تم نه لرم تر اوسه پورې ما ته کار تم نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما دا خواهش وکړم چې زه غواړم یو وار تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو د ما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړئ چې هغه له طرفه مونږه ځواب ورو چې مونږه خوشاله کیږو مونږه خو د شوري په وخت مونږه معلول شوی یو ملکی معلول یو مونږه او تقریبا ډیر کال کېږي چې مونږه معلول یو خو زه په دواله تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سمر نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پیښ شو تر اوسه پورې په جنجال کې ښه امام
قاری صاحب ولې لدې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړي
مخکې خو بس اسې مسروبیتونه او ماده سی ویلې وای د عادت او مدرسې کوم بس مسروب پم وړو بس نو پېدل نو پېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکړي او ماته ماشونه بدر کړي د څه خدمتونه کړي زموږ خو خبره نه مخکې کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ دا غوړتې ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وای زه مشکلات لرم وای زما ریاست سره په سرپرستی باندې اداره کیږي د سرپرست له طرفه اداره کیږي وای زه نشم کولای هر مشکل چې د وزارت له طرفه دی وای تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دا غو مشکل دی یو کال کیږي چې زه زما ورزم تخار ته بیرته شکمش تر ازم بیا تخار ته زما هڅه ا دې جواب په پلکی کې ما نه هېره کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خواهش ده چې ما په نظر بهتره ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما جواب وزارت ورکی چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس هم دومره پوه شم چې مشکل چیرې دی زه کله چې تماس سره نیسم یا وری وای چې حياتونه نه درغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم بس اسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علم شخص تشم خو مراجعه نکړه به همیشه ولادت
په دې نوم او ولادت تر اوسه پر مشت څوک نه دی راغلی دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحيت مشترک کړی دی د تای مراحل سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر غیر رسمي مش دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل اورګانونو لخوا تصدیق شي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي بیا پس له قانوني مراحل یو کار د کار وزارت لخوا مختځي د هم دا اوس راسي ستونزه نسته مش به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر ویونی پورې اسناد ورته تسلیمو آیا
تکمیل بشه غفای بیرون شو تنظیم کړه بشه بعد یو هفته بعد تسلیم کړه خلاص
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیر تخپل کوټه راځم
کوټه ازریک ویګرک وای ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لازدای رادیو سره اړیکه ونی سید اړیکه کشمیره مودا 0992390 تاسو کولای شئ یواز د یک شمې پورزو لمک سره اړیکه ونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries. America.
ये हुकूमत जिम्मेवार है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बर्फ नहीं मिल रही घरों में.
आसिया तर
ऑस्ट्रेलिया
और
negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar krai. Azadi aw awridun ki جوڑونکے طاہر روشان.
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالی پیله دادی. ستاسو د خوښ پروگرام د خبرونی وخت راورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروگرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو تلیفونی پیغامونه خبرو تر پای غوښبنیسی. درنو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو هغه ستونزې، ګیلې، پښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤولو چارواکو غوږونو ته ورسوو. او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکې ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پښتنو ځواب درته پیدا کړو، نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسېدلي ټلیفوني پیغامونه.
آزادی رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شارع کې چې په یو جیرو ځمکې ګلاغا شي یو هغه شریکوالو په 20 زره کلدارو په بدل باندې لس ناغسې ده، او بیا یې 15 دېرش ځمکه یو سه منصب ته په یو دې زر افغانۍ باندې خرڅه کړې ده، او وکاله وشو وکاته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي خلکو د ښځو ګاڼې خرڅې کړي، پټي رو کړي دي، او په ډېر تعصب سره په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شاره غم نه کوي چې دې خلکو ته د خپل حق ورکړي، پیسې رانه اخیستې دي، او خوشي خلک ویل چې پراته دي چې نه جهاد کړی او نه عسکري کړی چې همدا کړی او راغلي پراته دي هغلته. نو هله کوم زما دا پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه قومندان صاحب دا خبره واوري، او د غاصبینو پسې چې ګرځي دغه غاصبین ولې دغه نه لري چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي، ویزونه په لاس لري، او دغه خلکو د خپل د ځمکې نه تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې قومندان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبرې واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. من ډیر بے وزلی خلک یو او ډیر دردیدلی کړي دي خلک په دې وطن کې. خو متاسفانه چې دردیدلو کړي دي خلک هیڅ قدر قیمت په دې وطن کې نشته دي. نو هله کوم چې ما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې اکله باندې یو اجرا وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. ورور موږ له پاکستانه دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی او ورالته اوبه وړو دلته اوس موږ ته منځکې نه راکوي، خواړه راکوي، خواړه دلته په اوبه وړي. یو کال هم کېږي دلته راغلی، څوک هم ورور غږ نه اوري. بس وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم. ازادۍ راډیو کارکوونکي اوریدونکي ته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم. بده سلامه پیغام برژنم. زما پښنهاد دغه دی، د نوي کال نه پر دغه ازادۍ راډیو په تهران کې په یو سپانه نیول کېږي، نه په لند سپونو په منځنۍ سپو سپی بدل سوی دي تاسو لطفاً دلته ډېر اوریدونکي لري آزاد سپو ته د کال نه مخکې د نوي کال نه د مخه آزاد سپو ته راوګرځوئ. نه د سندرو پروګرام چې په 2:00 بجې باندې شروع کیږي موږ یې اورو، نه له سر لخوا، نه بعد غرمې په 1:00 بجې د تهران په وخت په 2:00 بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا هم نه پیدا کیږي نه مځیګر لخوا. دلته ډېر اوریدونکي لري تاسو لطفاً یو کار وکړئ، خال ډېر په انتظار دی ازادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده، خال ډېر باور په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي. ماشاءالله رادیو راځي په هره صفه باندې. ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوی ده، نور مخ نه نسم د خدای په امان.
بله ګران وروره بلال خانه، ستاسو خبره سمه ده. د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوي دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خپور کړ. همدا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خپرونې په دغو لنډو څپو کې واوري. 1229 او همدارنګه 1609 یا 15090 کیلو هرتز په 1499 مترو کې. همدارنګه تاسو کولای شئ ازادۍ راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري. د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. ستاسو د روغتیا او بریالیتوب په هیله.
السلام علیکم، زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاسره په تماس کیم. زه د ټولو مشرانو که دولتی دی که طالبان دی د ټولو څخه هیله کوم چې سوله وکړي او نور دا ستړی ولس نور ونه ځوروي.
وعلیکم السلام علیکم، زه حبیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کیم. ما سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي او زما پیغام دی رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب ته ورسیږي چې دا د ایران د بندیانو په اړه وایي معلومات تر سره کوي او د دوی محاکمې ولې نه کیږي. دوی د محاکمو په اړه باید بې پوښتنه وکړي چې د دوی محاکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسیږي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده، دا پروګرام چې دی وایي زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 ده. دا خو 12 عدد کیږي، نو دا خو چې موږ دلته وو دی راته وایي دا په سیستم کې نشته. نو زه ستاسو هیله کوم د ازادۍ راډیو د لارې ته دغه شماره موږ ته یا په میسیج کې راواستي یا موږ ته سم ووایي. ما په دغه انصاف په لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلومه څه وکړم چې دغه د ټلیفون نمره ما ته نه جوړیږي. ښه هیله، ښه وخت، خدای په امان.
ګران وروره محمد رفیق د کندهار څخه، شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده، یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمره، تاسو د ازادي د رادیو څخه سم نه ویوریدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کومه اشتباه شوی وي. خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم، لطفا یې یاداشت کړئ. تر ویلاندې وقفه ورسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفاً ولیکی 0 2 9 8 0 9 0 2 3. یو ځل بیا تکرارم 0 2 9 8 0 9 0 2 3. خدای دې وکړي چې اوس دا نمره ستاسو په خبره درته جوړه شوی وي، ستاسو د کامیابی په هیله.
السلام علیکم، زه عبد الودود ما د هلمند د ګریش ولسوالۍ سره د ازادي رادیو سره په تماس کیم. زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي، د ټول افغانستان بندیان دي وسته زندانو کې ناست. نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته دې توجه وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم، روزګان د ولایت شید اساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي. دغه مخه د طالبانو کمربند، د طالبانو د کمربند او د حکومت د کمربند ما بین شروع
لاول دې جرمن شروع جمعه کولای شي شروع مرسته خالي لا راکې غنمان مرور او تر دې وچ کلاک دی وبو او دغه ګرمې د لاس وال په تل وچ کلاک ول دا ول دې جرمن شروع جمعه مرسته لا راکې ور مر هغه مرور وځ په کا د وځ مر ور ور نه لا راکې دا وس مرسته چا مو کومه شي دا ستر دې دا غواړو چې دا ستر دې لار ما چې راکې چې مر ماچ په کا د وځ چې ور وطن دې تور پات شي دا سلام علیکم
سلام علیکم امین الله مده کندهار سره دا زادی رادیو ته دا پیغام فرستوم چې موږ په جوړی ولسوالۍ کې اوسېږ نو دا غدا خدای په خاطر دا رقم حالت په کوم یو وخت کې راغلی دی دونه قدر وحشت دونه قدر بین زکه چې د انسانانو سره چې کیږي کته لب دی حکومت دی دا خدای دوی تخلیک نه دی دا خدای تعالی جل جلاله تخلیک دی دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړه پرېږدي د خدای په خاطر دا جنگونه پرېږدي دغه مسولیت څوک وایي حکومت ته یې وایي طالبه کې ته وایي بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشې ځای ته ورشو لکه مځکه چې هېڅ څوک نه دی پاته پاتې دونکي خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کوم جواب وخدای تعالی جل جلاله ته وایي یو نه کې به د خپل په ګریوانو کې سر کښته ورته وګورو په لو ځانو ته به متوجه شو سلام علیکم
بڑے سلامونه نه کېږي دا زړه ټول پر کوم کور دې کو تا وړاندې کوم دا پیغام د نګرار ولې چاچینو سوالې نه تاسو سره ده نن ته د نګرار ولې چاچینو سوالې کې اوس نه دا خدونه د ايش نش خور کړی چې خو خلکو کورونه ځان ته تقسیمې او ځمکه دا څنګه حکومت هم ته وایي چې موږ یې غم کړو غم کړو کوړي ته ما وایي ځواک ته پر واچې چې دا او یې عملیات نه کوي زمينه خو ناکام دي زمينه خو هیڅ کله نشته راځي چې دې ول غار دې ځنګل کې کوکې او مهم عملیات شپې په اوخ شپې شپو ته کومالو د کوور دې څنګه ختم کړه د خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړو ځکه دا د اجر راغلي او خلکو نه کې لاندې کړی او ځای او بل ځای نه خلک را روان دي ته دې به چې موږ غم د زر تر زر او کړو کومې کړې دې سم وي چې بس فری دې خلک نور نه اچار دې نور څه وکړه اخر حکومت او جاري څه او دې حکومت هم نور د خدای په امان نورم داخسته وښنه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکو اسوالی څخه د ټول مؤمنان خاصتا افغانان څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کړي او یقینا صلح وکړي د ټول دوار سره سره طالبان دي او که دولت یې باید د صلح سره وکړي ځکه چې په جنګ کې ور خیر نشته افغانان د جنگ څخه ستړي شي وسره
السلام علیکم ایرپانیم لاروزګان ولایت څخه بشری غاری کیم سلامونه تاسو ته ټول ته وړاندې کوم له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې لاروزګان ولایت کړکېچن حالات ته د ساري توجه وکړي لاروزګان ولایت د زیات ولسوالۍ او شونځي تدلسي شاګردان مونتالین څخه د برخې امنیت مو خراب دي لاري ټول بندې هر څه ګران دي
السلام علیکم ورور زده کندهار د ولایت د غوارک دولو سواری سره د غیزمه د حکومت په غوارک پول سوالی کې د یو خاصه کار نه کوي ورور ته یو غړ سره راځي د غوارک پول سوالی کې وګوري کومه فائدہ به مشرره سره لکی یو ځای بل ځای باندې زو د خیر مشکنه خاطر ولرسو او په مو چې د کښتونو مناسبه کومه خام وکړو تشورور لازم کرای تکروی اشرف غنی صاحب و دکتر افلات از من دغه واز ورسوی د ازادی راځي سره مننه اصله
بلې پیغام څه پته ولا غواړم زه غواړم ژوندې باندې خبرې وکم بلې بلې زه غواړم په ژوندې باندې خبرې وکم چې سه همکاران سره بلې خبرې نه کوي
مش خو خبرې کوو قدر منی اوریدونکې خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه ځکه چې دغه شمیره د ازادي رادیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې ستاسو دوستانو ژغ حالت ثبتیږي او موږ به هغه خبرو خو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ نو موږ د ازادي پر رادیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حالت ټلیفون وکړئ مثلا د ازادي په چپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپل غوښتنی پښتني نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب ووري ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونه پایته رانږدې کیږي. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشين د ټلیفون نمبر د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانېږي. نو هر کله چې تاسو کومې ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمېره ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشاله شپه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمېرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمېره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمېره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بدا سے بے گناہ زود قربان يوم 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 فاك.